برخه کې به هونکې ادارې ته وای چې په دې تاریخي سلسله کې څو عباسي سلطنانو پر مصر واکمنی کړې او د مصر سیاسي تاریخ ته یې څه په میراث پریښې دي. دا تاسو او دا هم د هونکې درس.
په تیر درس کې خو مو ویل چې د عباسي د حکمرانانو انحطاط او زوال. په دغه درس کې موږ مصر کې د عباسي سلطانیو حکمرانی یا هم په مصر کې چې کوم سلطنتونه تیر شوي دي هغه حکمرانان. اول مستنصر بالله چې د 1450 څخه تر 1480 هجری قمری پورې د واکمنی کړې ده. مستنصر بالله په قاهره کې د یو څه وخت تیرول څخه وروسته د عراق ته تلل اراده وکړل. په لاره کې د تاتاریانو پوځ سره وجنګېدې. د ډیرو وینو تویول څخه وروسته مصري پوځ ماته وخوړله. د خپلې ناکامۍ څخه مایوس او ځان یې مخفي هم پټ کړ. ځینې وایي چې په همدې جنگ کې مستنصر بالله ووژل شو. دوهم راجو حکیم بامر الله د 1461 څخه تر 501 هجری قمری کال پورې. د مستنصر نه وروسته ظاهر بیرس د عباسي خاندان یو شخص ابو العباس احمد په قاهره کې مقرر کړ. نوی حکمران د حکیم بامر الله لقب غوره کړ، یعنی پر خپل ځان یې د حکیم بامر الله نوم کېښوي. وروسته له یو وخت څخه د ده او ظاهر ترمنځ اختلاف پیدا شو. د یې بندي او نظر بند کړ. د ده د حکومت موده 40 کلو څخه زیاته وه، سره له دې چې د ده په نامه سکه جاري وه او خطبه هم د ده په نامه ویل کېده. لیکن د ده حکومت زیاته موده په زندان کې تیره شوه او بالاخره په 501 هجري قمري کال کې مړ شو. بیا وروسته راځو د لومړی مصطفی الله دغه حکومت. د حکیم د وفات څخه وروسته د ده زوی سلیمان د مستکفی بالله په لقب سره د سلطان ناصر لخوا پر تخت کښېناستی. د دوی ترمنځ پوره 10 کاله اړیکې ډیر شوې، لیکن شرپسنده عناصرو، یعنی هغه خلک چې شارې جوړوي، د دوی په منځ کې شیطانتونه او داسې غلط عمل ترسره کول، د دوی په منځ کې بدګماني پیدا کړه. د سلطان وخت سلطان هغه شخص و چې سلیمان یې پر تخت کښېنوي. د سلطان واک او تنخواه یې کمه کړه. بالاخره په 1440 هجري قمري کال کې دی خپله هم وفات شو. د ده څخه وروسته واسق بالله سلطان شو. د سلطنت 6 میاشتې دوام وکړي. کله چې دی معزول یا هم ایسته شو، نو د ده پر ځای احمد بن مستکفی د دویم حکیم بامر الله په لقب سره د سلطنت په تخت کښېناستی. د دې حکمران په زمانه کې د مصر و فرمان روایان تیر شوله. دوی ټولو حکیم بالله ته په درنه او د قدر په سترګه کتل. حکیم په 1440 هجري قمري کال کې وفات شو او د ده پر ځای د ده ورور ابوبکر بن مستکفی د لومړي معتمد بالله په لقب سره په تخت کښېناستی. د کابو 15 کاله حکومت وکړي. په همدې ترتیب سره د مصر ټول قدرت د مصر د امراو سره و. لکه څنګه چې موږ په تیر درس کې وویل چې دوی هیڅ واک نه درلودې، هغه حقیقي واک د امراو سره و. راځو د عباسیانو د دورې ته یو لنډه کتنه کوو. د عباسیانو دوره د امویانو په خلاف چې د فتوحاتو دوره هم بلل کېږي، د مدنیت او پرمختګ له کبله شهرت لري. اداري تشکیلات سم او دایمي او موقتي اسکر په ښه توګه تنظیم شول. علم، پن او پوهنې په زړه پورې ترقي او پرمختګ وکړي. علمي کتابونه د باندنیو ژبو څخه په عربي ترجمه شول. تاریخ لیکونکو، طالب کوونکو او جغرافیا لیکونکو د معلوماتو راټولولو او د پوهې د ډیرولو لپاره د یون او سفر کړهونه په ځان وکړل او ډیر جغرافیایي کشفیات یې وکړل. په لوی ښارونو کې کتابونه او پوهنتونونه جوړ کړل. عالمانو، ادیبانو او د پوهې خاوندانو د علم او پوهې په ښودنه کې ډېر کوششونه وکړل. عربي ژبه د ټولو آسیا او افریقا په اسلامي مفتوحه هیوادونو کې رواج شول او عمومیت یې پیدا کړ. په طب، ریاضي او نور علومو کې لوی استادان منځ راغلل. بغداد د عباسیانو پلازمینه په ټولو ښارونو باندې امتیاز درلود. د ملک په هر ګوټ کې لارې، کاروانسرایونه، جماعتونه او روغتونونه جوړ شول. په دمشق کې د ټوکرانو د اوبدلو کارخانې جوړې شوې. د مالګې، سرپو، ګوګړو، اوسپنې او نورو کانونه راویستل شول. په بغداد سربیره بسره، کوفه، مصر، کروان، نیشاپور، بخارا، مرو، ری او داسې نور ځایونه هم د علم او ادب لوی مرکزونه وه.
د عباسیانو د تاریخ سلسلې په برخه کې مو ولوستل چې دغه دوره د علم او فرهنګ د ودې لپاره یو خورا مهم وخت و، او په همدې تاریخي دوره کې د عباسي خلافت په اډانه کې د علم او فرهنګ د ودې ترڅنګ عباسي حاکمانو، عالمانو او فرهنګیانو ته د دې زمینه برابره کړه چې د دوی د خلافت له جغرافیې بهر هم سفر وکړي او علمي تجربې له ځان سره راوړي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د نهم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د نهم ټولګي زده کوونکو ته په تیر درسي ساعت کې دا بیان شول چې شاه زمان د خپل حکومت ډیر تمرکز پر کابل ورټول کړی وو، او د حکومت والی په برخه کې د خو پروګرامونو او مهارتونو لامل د خلکو ترمنځ نفوس هم ډیر وو. خو د هغه د حکومت سلسله هغه محل پای ته ورسېده چې د ملا له لوري ونیول شو او ړون کړل شو. نن به دا ولولو چې شاه محمود څنګه لومړی ځل واک ته ورسېد، او واک ته د ده په رسېدو سره د هیواد په کومو سیمو کې بغاوتونه پیل شول، او د دې بغاوتونو په پایله کې د شاه محمود واکمنۍ له کوم برخلیک سره مخ شوه.
د شاه محمود لومړی ځل واکمنۍ د 1301 څخه تر 1304 زیږدیز کال پورې د انګریزانو د سیاست نه په کار اخیستلو سره د سدوزۍ ترمنځ د سیالۍ نه ګټه پورته کړه. غوښتل یې چې شاه زمان له منځه یوسي. د هغوی پام د شاه زمان ورور شهزاده محمود او بارکزي سردار پتی خان ته چې ایران ته تښتېدلي و راوګرځېد. د انګریزانو په واسطه د توتیو په لار اچول او ټول سیمه ییز ځواکونه له یو اړخه د شاه زمان د وړونو ترمنځ نفاق له بل اړخه، دې ته زمینه مساعده کړه چې شاه محمود واک ته ورسیږي. په همدې حالت کې د انګلیس استعماري سیاست پراخوالی مونده. د هیواد په لویدیځ کې هم د هرات د ویش لیوالتیا د قاجاري دولت له لوري څرګندېده. په دې سربیره شاه شجاع د افغانستان په ختیځ کې او د پنجاب د سکانو حکومت په پېښور کې د نوموړي پر ضد په جګړه لاس پورې کړ. د دې ترڅنګ د شاه محمود د دولت ماتې په موخه د عبدالرحیم خان غلجایی په مشرۍ ستر ځواک د غزنی په لور حرکت وکړ چې د شاه محمود ځواکونو لخوا د ماتې سره مخ شو. د دې لپاره چې کابل کې خلک د شاه محمود له ادارې نه خپه و، په پاتسونې لاس پورې کړ او نوموړی یې د کابل بالاحصار کې محاصره کړل. شاه شجاع کابل ته راننوت او د بابر په بند کې استوګن شو. په همدې وخت کې وزیر پتی خان له خپل لشکر سره شاه محمود د خلاصون لپاره له بامیان نه راورسېد، خو مختار الدوله په مشرۍ د شاه شجاع لشکر په قاضي کلا کې د هغو مخه ونیوله او پتی خان یې له ماتې وروسته د کندهار په لور شاتګ ته اړ او د شاه محمود له زوی کامران سره یو ځای شو. د شاه محمود له ماتې او تسلیمېدو نه وروسته شاه شجاع بلاحصار ته ننوت او خپل واکمنی اعلان کړم. شاه شجاع د لومړي ځل واکمنی څرنګوالی کله چې شاه محمود په لاس شاه زمان ړوند سو، د خلکو زړه بدوالی د شاه محمود په وړاندې ډیر سو او شاه شجاع د فعالیتونو لپاره لاره خلاصه سوه. هم هغه و چې نوموړی د کابل د خلکو په بلنه پلازمینه ته راننوت او د هیواد چارې په لاس کې واخیستې. لکومه ځای چې د افغانستان خلک د کورنی جګړو نه پتنګ سیوی و د هیواد امنیت غوښتن کې و. شاه شجاع په یو لړ کارونو لاس پورې کړ ترڅو د خلکو هیلې پوره کړي. د بیلګې په توګه خپل ورور شاه زمان یې خوشی کړ، د خپل ورور مخالفین یې وځپل او له هغه ډلو ډلې عاشق شینواری په دار وزړوه. هغه د بارکزیو اوړنو په پخلا کېدو لاس پورې کړ او د اړیکو د ټینګولو لپاره یې دوست محمد خان خور ځان ته واده کړ. وزیر فتح خان ته د هیواد په اداري چارو کې برخه ورکړه، خو بیا هم دې کار تر ډیره مودې دوام ونه کړ. وزیر فتح خان د شاه شجاع پر ضد د هیواد په بیلابیلو سیمو کې په لمسون لاس پورې کړ، خو ګټوره پایله نه درلوده. په پای کې هغه مهال چې شاه شجاع کشمیر او پېښور کې و، شاه محمود د خپلو پلویانو په ملاتړ له بنده وتښتېده او د شاه شجاع ضد ځواکونه یې راټول کړل او په پای کې شاه شجاع په ګندمک کې له ماتې سره مخ او په دې توګه شاه محمود د دوم ځل لپاره پر تخت کېناست. شاه شجاع یو فرهنګي سړی او د دري ژبې شاعر هم و.
هم ټولګي په تاریخي سلسله کې مو ولوستل چې خلک د شاه محمود او د هغه په دوره کې له داخلي بې ثباتۍ پتنګ شوی وو او دې وضعیت شاه شجاع ته د دې زمينه برابر کړه چې کابل ته ننوځي او د حکومت واګې په لاس کې واخلي.
پام وکړئ د پښتو خبرونې محل ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دي او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خپرېږي.
ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې نننۍ درس ته په زړه پورې تمام شوی وي. په همدې هیله له تاسو مغوښتنه دا ده چې له درسي ساعت وروسته له نننۍ لوستل شوي درس څخه په استفادې په خپلو کتابونو کې راغلي پوښتنې او تمرینونه حل کړئ. نننۍ درسي ساعت همدلته پای ته رسوو. د خدای په امان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
اوس هم د نیمه نړۍ خبرونه.
نیمه نړۍ
خسر د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. آیا کلمو په میرمن ادبی بهیر کې ګډون کړی؟
لاندې کیسه همدارنګه نظمونه او شیرونه ولوستل شول. د کیسو او شیرونو پیغامونه هم بیلابیل وو چې ډېر یې تمرکز دینجونو په خوونځي وو. دغه مشاعره به هر کال ان شاء الله چې تر سره کیږي دا ورسته مشاعره نه وي.
میرمن ادبی بهیر د خځو لپاره داسې فرهنګي مرکز دی چې غنی خځې په کې راټولې دي او خپل ادبی لیکنه او شیرونه به سره شریکول. یاد بهیر 15 کال وړاندې رامنځته شو او د دې بهیر ډیره برخه به په لنډۍ خوکلی وه. هغه ښځې به چې په شعر او ادبي هڅو کې مخکښې وي په بیلابیلو غونډو کې ستایل کېدلې او ډالۍ به هم ورکول کېدلې. د طالبانو په بېجلي واکمنېدو سره د میرمن ادبي بهیر فعالیتونه هم پیکه شول، ځکه دوی په افغان ښځو باندې بیلابیل محدودیت ولګاوه. دې محدودیت په بهیر هم اثر وکړ. ښځې د پخوا په څیر په ډلهیې توګه نه سره ټولېږي، خو د طالبانو په بیجلي واکمنۍ کې بیا هم میرمنو د دې بهیر د پرانیستلو لپاره خپلې هلې ځلې ونه سپمولې. سره راټولې شوې او د رڼا کلنۍ مشاعره یې جوړه کړه. د دې مشاعرې موخه دا وه چې له دې لارې څخه هم له طالبانو نه وغواړي چې د نجونو ښوونځي پرانیزي او میرمنو ته د کار حق ورکړي. مخکې له دې چې د دې مشاعرې د ګډون کوونکو خبرې واورو، د میرمن ادبي بهیر له بنسټ ایښودونکي سایره شریف څخه د لومړۍ غونډو پاکله پوښتو.
تقریبا 15 کال وړاندې میرمن کلتوري ټولنیز بهیر د خپل اهدافو د مشخص کولو او په اساسنامه کې د ځای په ځای کولو نه وروسته د جواز اخیستلو اداري پروسیجر نه وروسته رسما په خپل فعالیت پیل وکړ. د یو غیر انتفاعي بنسټ په توګه، پرته د کوم مشخص او ځانګړی دفتر ولرو، امکانات او تجهیزات ولرو، کله یو ځای کې کله بل ځای کې خپلې اونیز غونډې پر مخ وړې. د اونیزو غونډو تر څنګ مو په کال کې یو ځل رڼا کلنۍ مشاعرې په نوم مشاعره ترسره کوله. د بهیر په اونیزو غونډو کې 13 غونډې د گزارش تر څنګ، د راپور تر څنګ، مخکینی پلان سره سم د بهیروالو شعر، لنډه کیسه، داستان او یا لنډه لیکنه به د نقد لپاره آماده وه. په تقریبا د به نقد کېدو کره کتنه به پرې کېده. د ځینو اړوند لیکچرونو په اړوند به هم بحث کېدو. ډېرې خوندې مونږ لرلې چې زده کړې نیمګړې پاتې وې، د دوی لاسنیوی مونږ کړی، دوی ته زمینه مساعده کړې چې دوی خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي. په دې هیله چې طالبان او نور چارواکي سیاسي بصیرت پیدا کړي، وسط نظر پیدا کړي، بلاخره په دې قانع شي چې ښځه د ټولنې د نیمایي وجود په توګه ومنل شي او په دې باندې قناعت پیدا کړي چې پرته له ښځې د ټولنې پرمختګ کې د ښځو د نشتون د دې سبب ګرځي چې هیڅ نوه سیاسي، اقتصادي او ټولنیز پرمختګ به ترسره نشي.
مینا نظری چې د میرمن ادبی بهیر فعال غړي ده، وایي د طالبانو په حکومت کې د دوی په لومړی غونډه کې میرمنو د پخوا په څیر له ولایاتو څخه ګډون ونه شوای کړی، خو بیا هم دا غونډه راغلو ښځو ته ځکه ښه وه چې له مودې وروسته بیا په دې وتوانېدلې چې سره راټول شي او خپل نظرونه تبادله کړي.
دغه مشاعره د وروستیو بدلونونو له امله یو څه ځنډیدلې وه، خو له نیکه مرغه چې دغه مشاعره په کابل کې ترسره شوه. په دې مشاعره کې ګڼ شمېر شاعرانو خویندو برخه اخیستې وه، که څه هم د 13 کلونو په پرتله یو څه وړه وه. په هغه کچه مو نه شوی کولای چې ترسره یې کړو لکه پخوا به مو چې کوله، ځکه په 13 کلونو کې به مونږ له ولایاتو نه هم ګډونوالې درلودې، شاعران به مو دعوتولې. سږ کال ونه توانېدو چې له ولایاتو هم شاعران له ځان سره ولرو، خو له نیکه مرغه په کابل کې ګڼو شاعرانو او لیکوالانو په دې غونډه کې ګډون درلود. د دې غونډې یوازینی هدف او هیله دا وه چې د نجونو ښوونځي پرانستل شي او همدارنګه ښځو ته د کار زمینه برابره شي او بیرته اجازه ورکړي چې دوی کارونو ته ستنې شي. د دې مشاعرې ستر ارزښت په دې کې دی چې ښځې لیکوالې او شاعرانې وکړی شي چې یو ځای راټول شي، خپل غږ پورته کړي، خپلې لیکنې، خپل هنرونه او خپل کارنامې بیان کړي. دغه راز دوی کولای شي چې هیواد په سطح او په نړیواله سطحه د نورو ښځو لپاره غږ ووسي او د نورو میرمنو او لیکوالو او شاعرانو د همغږۍ یو مرکز دی. دا مشاعره ډیره خوندوره ترسره شوه او په دې کې لنډې کیسې، همدارنګه نظمونه او شعرونه ولوستل شول. د کیسو او شعرونو پیغامونه هم بیلابیل وو چې ډېر یې تمرکز د نجونو په ښوونځیو وو. دغه مشاعره به هر کال انشاءالله چې ترسره کیږي دا به وروستۍ مشاعره نه وي.
د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر منشي مینه ابراهیم خیل وایي چې په میرمن ادبی بهیر کې به هر کال رڼا کلنۍ مشاعره د جوزا په 1/3 د کال په تر ټولو لوی ورځې جوړېدله، خو سږ کال په خپل وخت جوړه نه شوه. دا ځکه چې د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر یو شمیر فعال غړي هم د نورو افغانانو په څیر کډوالۍ ته اړ شوي. له بلې خوا طالبان هم د میرمنو په فعالیتونو باندې بندیزونه لګولي. له همدې امله سکل دوی د رڼا مشاعره په یو څه ځنډ سره ترسره کړه. لاغلی ابراهیم خیل څخه مو پوښتلي چې له دوی سره دا ویره نه وه چې طالبان به د مشاعرې مخنیوی وکړي. نوموړي وویل
ویرې موضوع خو وه، داسې نه و چې مونږ نه یو ویرېدلي، یعنی ډارې پار صورت کې د ټولو سره وو، خو مونږ باید دا کار تر سره کړی وای. مونږ باید دا ویره په ځان اخیستې وای، د خطر مو په ځان اخیستې وای، ځکه چې مونږ هغه کسان نه یو اوس چې د بالاخره د موضوع نه چې مونږ باید ویره ونه لرو دې نه ورته تیر شو. او دا فکر هم د مونږ سره وو چې مونږ سره به کوم عکس العمل وشي، خو د عکس العمل لپاره مخکې د مخکې نه مونږ دې ته آماده وو چې ووایو چې مونږ دا کار کړی دی، بلې ځکه چې دا مونږ همیشه نه کار وو.
د ګڼو میرمنو په وینا دم غړې له افغان ښځو سره د داسې غونډو په جوړولو کې اقتصادي مرستې نشته. مینه ابراهیم خیل به دا هم راته وایي چې د طالبانو په نظام کې دوی د غونډې لګښت څه ډول برابر کړ.
میرمن بهیر نور وختونه هم چې غونډې کولې متواتر فند کوم سفارت نه نه ورته درلود مشخص، بلې یو ځل مونږ سره د فرانسې فرهنګي مرکز چې درې کاله مخکې د مونږ درنا مشاعره کې اقتصادي کومک کړی وو، لږ بعد او لږ مخکې مونږ سره داسې کوم رسمي کومک نه و شوی، بلکې په شخصي ډول په خپل منځو کې سره کوو. هر یوې یو ځای کې وظیفه درلوده. دا ځل مونږ یوه هم دنده نه لرو، یوه هم ماش نه لرو. په راتلونکي کې شخصا او څو خو نور خوندې دې ته مغاړه ایښې ده چې بل غونډو ته ځینې پروګرامونه چې زمونږ په فرهنګي کلتور باندې زمونږ په ادب باندې تاثیر کوي باید وساتل شي.
موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل لار پیدا شي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واتساپ شمیره ده 00420 24 44 شپږ سوه یو. دا وه نننۍ خپرونه، تر بیا ښې چاري.